لأبريكري سر موافق نده دا أفريقا دا ملي كانغرس قوند پینزه اویا کلن زوما تاویلی و چه استعفا وکری او کنی پا پارلمان که با دنه اعتماد رای ورکری. تاکل شویده چه دا افریقا دا ملی کانگرس گوان مرستیال رئیس دا زوما زای ونیسی.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره د خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. روانه اونۍ کابل د دولسو هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو کوربه و. د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ټام ګریس په ازادي راډیو ته وویل چې د ناست یو اصلي هدف په سیمه کې د ثبات تأمین و. دوی د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو او د امریکا لوړ پوړي پوځي مشران دلته په کابل کې د فبروري د میاشتې په 12مه او 14مه د دې لپاره په کنفرانس کې راټول شوي وو چې پر هغو امنیتي مسلو چې سیمه یې اغیزمنه کړې خبرې وکړي. د دې کنفرانس ګډون کوونکو پوځي چارواکو ته د دې زمینه برابره کړه چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدارې سولې لپاره شته فرصتونه درک کړي. تر دې غونډې مخکې یو شمېر سیاسي کتونکو پر دې ټینګار کاوه چې د سیمې په کچه د یوې اجماع رامنځته کول ضروري دي تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي. په دې ډګر کې د افغانستان حکومت یو شمېر هڅې هم کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې د کابل پروسې دوهمه غونډه هم په کابل کې جوړه شي. خو په پوځي ډګر کې د سیمې د هیوادو د چارواکو یو ځای کېدل نوې هڅه وه چې په کابل کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ په نوښت رامنځته شوه. په افغانستان کې د سیاسي چارو ګڼ کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکا او ناټو له لورې فشارونه زیات شي نو په افغانستان کې به امنیت تأمین شي. خو ځینې کتونکي د اندېښنه لري چې اسلام آباد شي د امریکا فشارونه روسیې ته ورنږدې کړي. په تېر یوه کال کې د پاکستان او روسیې روابط نږدې شوي هم دي. د پوځي چارو کتونکی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې په کابل کې روانه اونۍ د لوی درستیزانو په غونډه کې په یو ډول د روسیې او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته شو.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د دې ګډون داسې معنا ورکوي چې د روسیې ګډون ده، ځکه دوی د دې تر تاثیر لاندې دي. کله چې د دې ګډون دلته اوس څه معنا د دې ده چې روسیه هم د دې نه زیات په تشویش کې ده، نو دوی به په یوه خوله په استعفا په یوه اتحاد په یوه اتفاق د تروریزم په مقابل کې مبارزه کوي. او اگر پاکستان په دې وخت کې له روسیې سره ځان نږدې کړی ده، خو په هر صورت روسیه به د دې ملاتړ د دې نه کوي چې دی د حامد ضروري دي.
د کابل په دوه ورځنۍ غونډه کې له منځنۍ آسیا څخه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پوځي چارواکو برخه اخیستې وه. د پاکستان لوی درستیز هم په دې غونډه کې و. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې تر څه بریده په امنیتي برخه کې د سیمې هیوادونه همکاري سره کولی شي. نظر صاحب.
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم گدیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای عبیدالله بارگزی رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه، محترم آقای محمد یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی و محترم آقای اسدالله وحیدی کارشناس مسائل سیاسی تشریف آوردن. فعلا در استودیو ما در کابل هستن، برشان خوش آمدید میگوییم.
بله، در میلمنو هر کلی که هم نظر سب لمنه بور شد در پوزی چارو کارپو شغل زازی تا که چه موضوع بلد. کنفرانس ده و کنفرانس هم امنیتی و زازه سب ستاسو پا باور ده کابل ده دو ورزنه غونده ده امنیتی چارواک و دو ورزنه غونده تر چه بریده موافقه و
مننه. سلامت و سی تاسی تا و نظر سب تا او دی میز درانه ملمانو تا او دی تاسی راژیو طول و او ری دون که تخمالی نیکی ویلی اترامات ولنده کوم. ګوري واقعا دا غونډې هغه د نظامي په برخه کې یعنی ساری نه درلودو. اولینه غونډه وه چې د مرکزی آسیا هیوادونه او د امریکا په بلنې او د پاکستان د هغه هیواد چې موږ تر متضرر شوي او اوس نړیوال هم په تشویش کې دي، دا غونډه دلته په افغانستان کې دایره شوله. مونږ ورته خوشبینه یو، او مونږه هر کله یو کو مګم یو څه چې د امنیتي هرخه بس په کول شو هغه صرف امنیتي برخه ده چې افغانستان په ټول د څلوېختو کالو کې دلته ناخوالی بریدونه جګړه او قتل او بل اخره د هیواد هورانیدل دغه مراکز معلوم دي ځای معلوم دي قصې معلوم دي دغه نن نړیوال سترګې پټول شي نسیمه ایزي وادونه سترګې پټول شي او نه دی افغانستان خلک ایمونګ هله داوا او دادا چې بل اخره نړیوال او سیمه هیوادونه پاکستان خصوصا په دې باندې پوښي وی چې د افغانستان په حریم باندې تجاوز د افغانستان په خلکو باندې تجاوز دلته مرګ ژوبله او هغه هم د خپل نامشروع اهداف په خاطر پایلې نه تنها چې د افغانستان لپاره خطرناک دي بلکې خپل پاکستان هاو دي سیمه هیوادو او بل اخر نړۍ ته خطرناک دي او دا حالت دغه ورسېدو او دا غاک مون تقریبا څلوي خل افغانانو دغه غاک وچات کړو بل مسله دا ده چې دم باید د یادونو به سوچي کوم مسائل چې په دغه اراضي کې په دغه سیمه کې ناتو امریکایان او د دوی دوستان ملګری په دغه څلوېختو کالو کې کړل دي دوی مکلف دي دوی مجبور دي مکلف دي چې هغه کخت چې دوی کړی دی دوی باید بیرته خپل وری بي باید
بله
دا هغه وخت کې دون کې دی چې اوس د سیمه هیوادو سره لکه تاسیس د مرکزی آسیا هیوادونه تاسیات کړ دوی هم حق لري او د دوی تشویش هم پر ځای ده خو حل څه ده حل باید مشخص مسائل باید یاد شي دغه جرأت باید د افغانستان حکومت په چارواکي کې باید اوسي
بله
دغه خواوته
بله
بله
او بخشه د حل پر موضوع به د خبرونه په ترس کې خبري وکړو چې څو وړاندې زونه تاسو لري یو ځل به د غونډې په ارتباط باندې مسائل راوس پړو نظر سره
بله خب به هر حال ما کوشش میکنیم که با محترم جنرال صاحب آقای رادمنش از طریق تلفن تماس برقرار شد و
دفاع وزارت مرسل
بله اگر اونا اشتراک کنه خوب میشه خب حالا وحیدی صاحب شما من حیث کارشناس اگر در مورد یک به عنوان مقدمه اگر چیز گفتنی دارین لطف کنین که باز از بارکسه صاحب سوالا داره
بسم الله الرحمن الرحیم زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو غډونوالو ته او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم زه فکر کوم چې دغه غونډه کې لکه یو نو وخت چې ځاځي سي ورته اشاره وکړه دا چې په لومړي ځل دغه سي غونډه ته د منځنۍ اسیا دی وادونو لوی درستیزان راځي او په دغه غونډه کې برخه اخلي یو نو وخت یا یو بدلون په دغه سي غونډه کې شته کنه تر دې وړاندې موږ دغه سي غونډه د افغانستان پاکستان امریکای د افغانستان پاکستان برتانیي د افغانستان پاکستان ترکی او د توارت د سي غونډه شوی چې کومه مثبته پایله نه درلوده اوس لشک پرته ستونزه هم دغه د جنوبی اسیا نتر منځنۍ اسیا پورې چې دغه ټول سیمه له ګواک سره مخ ده له نامنۍ سره مخ ده اوس خو یوازې افغانستان او د پاکستان یو برخه ده پکې یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د افغانستان برخه دغه مسله کې راګیر ده مګر د دې ویره ډیره ده او په دې اړه تحلیلونه شته چې دغه نامنۍ به نورې سیمې ته هم غځيږي په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا باس کیږي د منځنۍ اسیا هیوادونه کای بل ډول وي د روسیې تر سیوري لاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه اندښنه لري ویره لري د افغانستان د نامنۍ په تړه او د افغانستان د جګړې په تړه او دغه په دې اړه چې ګواکي د دغه نامنۍ هدف منځنۍ اسیا د دغه هیوادونو ته نامنۍ روانه ده که څه هم دغه هیوادونه په دې تړه ډیر واضح څه نه لري یا ډیر واضح څه نه وایي مګر روسیا د روسیا استازي د روسیا سفیر کابل کې د افغانستان لپاره د روسیا ځنګړې استازي وخت نا وخت په دې تړه ډیر روخانه او ډیر سرګند دریز لري په دې اړه وایي چې ګواکي په افغانستان کې په ځنګړې ډول د افغانستان په شمال کې کوم نامنۍ روانه ده د دې هدف منځنۍ اسیا د وړیل تنامنۍ انتقال شي دا یو جدي باسته اوس چې دغه هیوادونو د منځنۍ اسیا هیوادونو افغانستان او پاکستان نظامی چارواکي د امریکایي نظامی چارواکو په قربتوب راټولېږي بس کوي د مسلې ته باید وکتل شي چې آیا هدف یو دی آیا غڅ چې افغانستان غوړي پاکستان غوړي او د منځنۍ اسیا هیوادونو غوړي په ځانګړي ډول امریکایان غوړي دا یو هدف دی کنه آیا رښتیا ټول خلونه د امن او ثبات لپاره کار کوي کې نه کوي
بلې وحیدی
سر هدف رښتیا دغه هیوادونو هدف امن او ثبات وینو بیا سره کېدل شي دغه غونډې ته هیله من شي مګر د سینه کاریږي چې لا د منځنۍ اسیا هیوادونو افغانستان پاکستان او امریکایان په افغانستان کې یا په سیمه کې د سولې او ثبات په تړه واحد دریز ولري
بلې مننه وحیدی سر بیا به هم استاسو هم د خبرو ته ورسته ادامه ورکې تاسو د خبرو ته د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال رادمنش لکابل په ټلیفون را سره دی جنرال صاحب خبرونه ته شرغلی د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط هیله کوم د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط په کابل کې دفاع وزارت څه وایي آیا دفاع وزارت ورته خوشبینه ده ورسته لدی چې غونډه پای ته ورسیده او اعلامیه هم تقریبا خبره شو
خب افغانستان کې د سینکام په بلنه د لوی درستیزانو جلسې دو ورځې دوام وموند او په اخر کې د دوی اصلي هدف دا و چې د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې باید دوی په ګډه سره اجراءات وکړي د دغه دوه موضوع په مقابل کې په وریا توګه په خطوګه ودرېږي او د افغانستان او منطقې لپاره د صلح په مورد چې مخکې هم ایالات متحده امریکا او همدارنګه ناتو پاکستان او ټول حق هیوادونو سي په منطقه کې د تروریزم له تهدیداتونه نگرانی او ګواښونه رامنځته کیږي باید په خط توګه په وریا توګه په اصولي توګه ودرېږي او دغه دوی مسئله په مقابل کې خپل ورتیا وخی پاکستان هم خپل آمادگی ګانه نیولې او د آسیا د میانه د آسیا میانه ټول هغه هیوادونه سي د تروریزم له کبله ځینې ګواښونه تر اوسه رامنځته شوی ده دوی هم د دې په مقابل کې خپل ورتیا خي او افغانستان ته خو مونږ همیشه د تروریزم په مقابل کې جنګیږو او خپل ظرفیتونه د سولې لپاره او د تروریزم د ځپلو لپاره خپل آمادګان لرو او د مونږ عملیات هر ورځ د دې دوی موضوع په مقابل کې روانه دي
بله امینجا راتمنش صاحب بله راتمنش صاحب تشکر از معلوماتتون با اجازه بارگزای صاحب از راتمنش صاحب یک سوال مام دارم همینجا یک موضوع رو من توجه مجلب کرد روسیه چرا به این دعوت نشده یا ما اشتباه میکنم طرف روسیه بسیار جد مهم است برای اینکه اگر از تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان و قرغستان اگر ما صحبت میکنیم اونا بدون مشوره با روسیه هیچ کارام نمیتونن بکنن قسمی به نظر بسیاری از متخصصین یعنی اونا به یکی دیگه از مسابق یک گره خوردن روسیه بود نبود اگر نبود سببش چی هست نظرتان بگیریم
خب این دعوت از طرف سینکام شده بود و در افغانستان دو روزی ادامه پیدا کرد و راستی هم که کشورهای منطقه خصوصا روسیه و چین مهم است ولی اینها قبلا هم در مورد مبارزه علیه تروریسم آمادگی های خود اعلان کرده بودند اما مهم این بود که باید کشورهایی که تماس داره به سرحدات افغانستان و او کشورهایی که واقعا در مبارزه علیه تروریسم همیشه شعار میتند اینها در اینجا حضور داشتند و ایالات متحده امریکا هم از اینجا دعوت کرده بود خب به هر صورتش ممکن در آینده ها از این کشورهای دیگه هم دعوت های صورت بگیره جلسات و ملاقات های باشه اما خوشبینی افغانستان دی هست که تعداد زیادی از لوی درستیزان در اینجا تعهد کردن که ما در مبارزه علیه تروریسم با افغانستان و منطقه همکاری میکنیم اما ما باید انتظار این رو بکشیم که چطور در آینده این جلسه امو محصولش چی خواهد بود؟ آیا واقعا پاکستان در مبارزه علیه تروریسم عملا اجراءات میکنه یا مانند سابق فقط در امی شعارها و قطعنامه ها بسنده میکنه؟
تشکر،
لازم داره که ما انتظار بکشیم.
راتمن صاحب تشکر. خب بارگزم صاحب محترم تشکر از با صبر و حوصله که موضوعات شنیدین. شما چه فکر میکنین در بین مردم افغانستان اوی جلسات قدر خاطره خوب و قدر زیاد نیست؟ برای ازی که از امی کانفرانس بون که شروع شد تا حال کانفرانس و کانفرانس و کانفرانس مگم گپای روز به روز وضعی که خوب شد و بسیاری مسائل خراب شده میره، مخصوصا گنجالای موقت پاکستان و همسایه یا صاحب. نظر شما را در مورد بگیریم، تا چه حد امیدوار هستین شما سوین بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب او زما سره په میز کې زازی صاحب، واحدی صاحب او استاسی در رادیو ټولو تخنیکی همکارانو ته، استاسی در رادیو ټولو اوریدونکو ته، د افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خوندو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نسته، لکه څنګه چې ورته هم دوستانو اشاره وکړه، خصوصا تا هغه په اصطلاح د نښې منځ وویشتئ، د بن د کنفرانس سره شروع تر اوسه پورې هر څه کنفرانسونه او دغسې غونډې چې جوړې شوي دي د افغانستان دپاره، دا د کاغذه پر مخ باندې یو یادداشت پاتې شوی دی. عملا کار تر اوسه هغه څه چې د افغانستان د خلکو ورته تمې، هغه څه چې د دې ملت، د دې شهید پرواره ملت، د دې دردېدلي او ځورېدلي ملت ورته تمې، هغه څه تر اوسه نه تر سترګو کېږي. اوس هم زما په فکر دوه بعد لري دغه کنفرانس. یو خدا چې روسان باید حتماً وای، تر اوسه پورې داسې تر سترګو کېږي چې د افغانستان د امنیت لپاره روسان او امریکایان یو واحد ستراتیژي نه لري تر اوسه پورې، او دوی یو واحد نظر هم نه لري تر اوسه پورې، هم د دې نظرونه متضاد دي. وخت چې د روس او د امریکا په نظر کې فرق وي، نو بیا د منځنۍ آسیا د دولتو لوی درستیزان فکر نه کوم چې د دې هر څه وادي چوکي چې هغه زموږ لپاره ډېری د باور وړ وي. بل خبره دا ده، بل هغه مثبت اړخ د قضیه په دې اخر شپو ورځو کې چې څه موږ ورته ګورو، الاقل دنیاوال دې ته متوجه سو چې دا څلوېښت کلنه بدبختي ولې افغانانو ته متوجه ده، د کومې خواسه. یو شی خو دوی باید په دې پوه شي، هغه وخت چې روسانو شوروي اتحاد د وخت د افغانستان پر خاوره باندې نظامي یرغل وکړي، هغه وخت ټوله دنیا په اتفاق د افغانانو سره په څنګ کې ودرېدل، خو افغانانو دغه تور و شهامت وکړي چې روسان یې پر ګونډو او د دې خاورې سې وویستل. اما اوس تر هغه بدتر حالات دی. اوس بین المللي تروریزم دلته د افغانستان سه، منځنۍ آسیا او د منځنۍ آسیا سه ابرقدرتونه هم ګواښي. دی باید دا فکر وکړي چې دغه سپه دستجمعي چین، روس، امریکا، د دې سره په څنګ کې هند، پاکستان، ایران، د منځنۍ آسیا دولتونه دغه وپهمي. منځنۍ آسیا لکه چې ورته شاعر علامه اقبال اشاره کړې ده چې یو پیکر دی، د انسان په یو وجود کې کچیر یو عضو په درد سي او هغه مرض آیسته آیسته نور بدن ته هم سرایت کوي کوي قیانه سي. که دغه تروریستي ډلې په افغانستان کې دغه رشد وکړي ډېرې سي، یعنی دنیا باید په دې پوه سي. یو خو د طالب مسله ده، طالب خو افغاني پدیده ده، هغه هم یو تپل سوی جنګ دی. زما په فکر هم طالب مجبور کړل سوی دي، راکش کړل سوی دي دا جنګ ته، او هم زموږ پر دغه مظلوم ملت او دولت او نظام باندې دا جنگ تپل سوی دی. بل مسله چې دوه ویشت تروریستي ډلې ټوله دنیا وسمنی چې په افغانستان کې دي، ښه دا یو ویشت نور څوک دي، دا چې غواړي په افغانستان کې د دې د پاره دی باید دا سوچ وکړي، دا به اخر چین ته ځي، خپل کورو ته، دا به اخر هند ته ځي، دا به اخر روس ته ځي، منځنۍ آسیا ته به ځي، دا به یو چداد ایران ته ځي، هر یو به خپل کور ته بیا ځي، هغه کور به یا خرابوي یا بلته د قدرت لپاره. نو دی مخکې د دې چې دوی هم دغسې ټوک ټوک او خراب سي لکه افغانستان چې تباه سوی دي، باید د افغانستان د پاره د یو سرتاسري صلح او امنیت په ګردو په صداقت په ګډه کار وکړي. بل هغه څه چې زما د پاره لږ یعنی 50% د قناعت وړ دي، دا څلوېښت کاله چې زموږ خلکو او زموږ حکومتو خصوصا په دې اخرو شپاړسو کالو کې هر څه دادو فریاد کړی دي، دنیا داسې نه ویل لکه چې ټوله دنیا پاکستان ته نیغ په نیغه مخامخ وایي چې دغه ته یې تروریزم تمویلیې، دوی ته یا شوی به اته ورکوې، پټنځایونه ستاسره دي د دې سره نظامی او مالی او سیاسي کومک دغه د افغانستان د پاره په دی او اخر کې یو قسم لاستراوند خدا چې دنیا په دې قانی کړسوله چې د کوم ځای سره تروریستان روزل کیږي او د کوم ځای سره ترازی او دنیا په دې باید پوسی چې آیا د افغانستان کې جنگیږي دا ټول تروریستان دي په دې فرق لري اول دوم دریم پنځم په دې کې د خلک غمسته چې هغه مجبور کړ سوي دي هغه د جامعې یو جز دی اگر چې تاسو اوس فکر وکړو چې زما د بابا چان طالبانو په شهادت رسول تاسو په خبر یست او نور مشکلات هم ورسره لرم اما په مجموع کې طالبان افغانان دي زه هیڅ وخت نه سمول چې طالبان دي ټول یا ووجل شي یا دی فرار کړي یا دی
خو بیا هم یک موضوع جالب از بارزای صاحب محترم بله د این مورد باز هم صحبت میکنیم و ایدی سیب قبل از اینکه به شنوندای عزیز بریم نظر شما را بگیریم سیب این طالبا در این روزا میگن ما کت امریکا میخواییم صلح بکنیم و امریکا میگه برادر ما کت تو صلح نمیکنیم و این مسائل عجیب و غریب موضوعات هست در این مورد هم اگر چیز گفتنی دارین بگوین که باز نظر مردم هم میگیریم سیب
خات د طالبانو دا نظر نه وای نه دی چې موږ له امریکا سره خبرې کوو طالبانو له پخوا ویلي چې موږ له امریکایانو سره خبرې کوو خو د امریکایان دي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي او د دې لپاره دلایل هم شته نړۍ ک وسنۍ نړۍ سړی یو کلی فرض کړی په دې کلی کې یو خان دی او دا خان امریکایان دي اوس په دې کلی کې یو غریب سړی را پاسېدلې خان ته مزایمت کوي چې کوم مقایسه کو طالبانو سره اوس د غریب سړی وایي چې خان د ما سره خبرې وکړي خان وایي چې که زه تاسو سره خبرې کوم خو زما حیثیت ټیټیږي نو هغه څنګه دی هغه بل همسایه چې دی هغه بل غریب سره خبرې وکړه ځکه ستاسو تاسو دواړو سویه یو ډول ده د امریکایانو نظر دا دی په ټینګار دا وایي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي موږ له طالبانو سره خبرې نه کوو که څه هم د زما معلومات دادي چې د طالبانو او امریکایان ترمنځ هم په استخباراتي کچه هم په سیاسي کچه تماسونه شته وخت نا وخت خبرې کوي مذاکرات کوي حتی لیدنې کوي د شانشته مګر د سولې مخه مخ خبرې وکړي امریکایان کله هم له طالبانو سره خبرو ته نه حاضرېږي ځکه چې دا نو لکه مخکې مې ویل د کلی خان راضي د کلی او له غریب سره خبرې کوي امریکا د خپل حیثیت ته زیان ګڼي د طالبانو دا خبر دا وختونه په خو هم ول دی ورسته به هم وي خو امریکا ټینګار کوي چې نه زموږ پر ځای افغان حکومت سره خبرې وکړي ځکه د افغانستان حکومت مشروع حکومت دی طالبان بیا د دې لپاره چې کچېرې د حکومت سره خبرې کوي فکر کوي چې موږ له حکومت سره خبرې وکړي معنا یې دا ده چې موږ حکومت دی او رسمي دولت په توګه پرسپیت وپیژن په دې خاطر زموږ جګړه چې دا یا زموږ مبارزه چې دا د بغاوت ګڼل کیږي طالبان هم د دې مسلې د اړخونو ته متوجي دي او استدلال دغه دی په دې خاطر ټینګار کوي چې نه موږ له حکومت سره نه ګواکې امریکانو سره خبرې کوي امریکان نه حاضرېږي زه فکر کوم چې په دې کې نوې څه نشته نوې خبره نشته البته د ورستۍ لیکم چې دی لکم امریکایي سناتور څخه چې وختونه کړي هغه امریکایي سناتور خپل د جګړې مخالف دی او تحقیقاتي مرکز لري چې هغه وخت نه وخت په دې تړاو د جګړې ضد خبرې کوي لاغه نه وختونه کړي چې ګواکې را دي شي او طالبان سره د خبرې وکړي زه فکر نه کوم چې په دې دریس کې نوې څه موږ وګورو په خوانی دریس دی نه امریکایان خپل موقف څخه تر اوسه تیر شوی او نه هم طالبان خپل دریس
او البته خوانی دریس دی او د 1990 کلونو د لومړی وختونو دریس دی چې په هغه وخت کې به د مجاهدینو ځینو مشانو چې د ډاکټر نجیب له حکومت سره خبرې نه کوو ځکه چې دا لاسپوڅه حکومت او بیا ورسته چې کله دوی کابل ته نه وتل د ډاکټر نجیب د حکومت نیم پوځي جنرالان وی خواته ولاړل نیم بل خواته ولاړل او ورسته بیا ائتلاف هم سره کوو خو په هر حال په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط بحث لرو په کابل کې روانه ونی د دولسو هیوادونو د امنیتي چارواکو او لوی درستیزانو غونډه و نظر سب
بشنوند عزیز فرصت بتیم کنه چی میگن مال یک اعلان کوتاه داریم با شماره تلفن برشان میگیم
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501
دا شپیره به زه هم تکرار کم 0909-203-540 بل شمیره دا 0909-202-2155 نړیوال شمیره دا 0042-022-1-2-4 1501. اوریدونکو ته به مخه کو یو اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. ازریب څه پوکي پروګرام دی؟
سلام علیکم. بل څه تاسو ته کومه غریب نظر ته ملمنو ته نیو سلامونه وړاندې
کوم.
نن احمد اخونزاده د کلاکانو.
مهرباني اخونزاده.
زه وایم چې موږ کو په څنګه ګورځو یو د دا غونډه واغه د مخکې مغه یو ملمنو ویلي غریب نظر ته په اشاره وکړه چې د بل کمپراس نه واخله دوله دی خو کمپناسونه کیږي.
پروگرام دے.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، مهمانان شما را سلام دارم.
اختریسیم خوش آمدیم، بفرمایید.
لطف میکنین، شما صحت سلامت باشین. خدمت شما عرض بکنم جناب محترم که اصلا هدف به این نخواد باشه که بخواین تروریسم را قطع بکنن. چرا امروز اسناد شواهد کلی ثابت میسازه که پاکستان تروریسم را تربیه میکنه، بسیج میکنه و به کشورهای مثل افغانستان همسایشان ارسال میکنه. هدفی است که در گذشته ها هم گفته شده که گویا افراطیت و تروریسم از طرف خود نیروهای از خود امریکا بر قدرت هایی که در این مورد شامل هستند اینا تربیه میکنن و اینا از اینمی جنگ و از اینمی افراطیت نفع میبرن. تعداد افراطیون در ارگان های دولتی افغانستان ماشخور خود ساختن. اگر هدفی باشه خونا را باید از بنیاد قطع بکنن. چون این چیزی هدف نیست. اما سوالی که پیشتر شما هم از این مورد کردین که بر ما گنجایش نبود، اما بان هم تکرار میکنم که تمام کشورهای آسیای میانه که بگویم یا کشورهای جهان سه، اینا در پیمان نظامی با ماسکو شامل هستند. اینا خود تصمیم گیرنده نیستند، فقط اینا روی قفه روی به حساب او هستند. اینا نمیتونن تصمیم بگیرن و نمیتونن بر خود این موضوع را تعیین بکنن که صلاحیت خودشان بالاتر است. بنان در اینجا کشورهایی که تصمیم گیرنده در امور تروریسم باید شامل شوند. ترور و تروریسم در نهایت هدفشان رسیدن به چاهای نفت است و همچنان معادن گاز و دیگه مواد هایی که به ضرورتشان است. فقط تروریسم را اینا یک سپر برای خود ساختن و از این همیا و افراطیت از هر دو اینا نفع میبرن. نظرشان هم میخواییم از میمان
هستان. تشکر اختریسه. بله
بلاوریتون که تمخه که و از ریب سپوک پروگرام ده.
بله بفهمین.
مهربانی.
بله سیب شما صحبت کنین که
داوریدون که خبری نکوی فکر کنم آواز من آوری بلا آوریدون که برا واخل ازاریب سپوک پروگرام ده.
بله بفهم
تاسو پلند کیست؟
بله صحبت نمی کنن. خب به میمان ها مراجعه کنیم اگر بله. صحبت نمی کنن. خیر
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی سیب.
خیرت از جولیت خیره.
و خیرتی سیب لطف کنین سوال تانا.
بس خیر شو دا پښتنه کومه مرمنو چې په دې ډول ترګری چې لوی او ترګری د پلانې د لارې څوک راولي او چاروانه کړې دا او څوک غوړي او له دې مرمنو چې د ما د خوښ د ستاسي الحمدلله مسلمانی تاسي اول مطالعه کړی شریف وکي دا تاسي دا فیصله وکي چې موږ له چا سره کومک کو او له موږ سره څوک کومک.
بله
تشکر.
بس ملمنو تبا مخه کو ملمنو تبا مخه کو
رحمانی سیب محترم اگر سوالا رو یاد داشت کدین خلاصه خلاصه جواب راه کنین سیب. رحمانی سیب. بله
خب شما شاهد هستین که در از بون اول تا اکنون جلسات بسیار زیاده دایر شده، ولی در هر جلسه ما اهمیت خود داشته و ما بنابرای اهمیت زود سورده هم دارن، ولی اگر هیچ جلسه نشوه خود هیچ دستاورده نداره. من جلسات تاثیرات خود داره و بالاخره مثلا در آخرین جلسه کلوی در سیزا در اینجا با هم شیشتند، همه رو بروی هم دیگر گفتند که مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر یک ضرورت است و تروریسم مانند اژدهایی هست که با هیچ دولت و هیچ سرزمین او ترحم نمی کنه، بلکه به کشتن مردم و منابعی که در هر جامعه هست دست میزنه، بنابراین باید بر علیه ازی مبارزه شود. و یقینا که این جلسه ما فکر میکنم اهمیتش دیگه هست که لوی درسیز پاکستان در روی اشتراک داشت و خودش همه مسائل را شنید و بالاخره اینها اقرار کردن که باید در مبارزه علیه تروریسم از اقدامات خوبی باید در آینده صورت بگیره و این اقدامات تا بتوانه صلح را در منطقه به وجود بیاره. شما میدانید که از اول تا حال دولت ها و دولت ما و ایالات متحده امریکا همه به خاطر ای که صلح در منطقه به وجود بیاید برای پاکستان پیشنهادات و نظریات را دادن، اما استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان همه وقت تعهداتی دادن، گپای زدن، اما عملی نکردن. و بالاخره شما دیدین که استراتژی ایالات متحده امریکا بر علیه تروریسم در منطقه اعلام شد و اکنون هم شما میدانید در افغانستان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما داریم و ظرفیت های هوایی ایالات متحده امریکا استفاده میشه و کشورهای آسیای میانه هم از این وضعیت که فعلا به وجود آمده اونها راضی هستند. منتها ما باید ببینیم که پاکستان در آینده با در نظر داشت این استراتژی ها، با در نظر داشت این فشارهایی که میاد، با در نظر داشت وضعیتی که در کشور خودش هم به وجود آمده و گاه ناگاه در اونجا هم مسائل رخ میده که مردمش در این عرصه تهدیدات را از نزدیک مشاهده میکنن، بنابراین ما به این نظر هستم که این جلسات خوب بوده و این جلسه هم چون روبروی هم دیگر مسائل را بحث کردن ممکن تاثیرات خوبی در آینده داشته باشه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت های خود در برابر تروریسم و مواد مخدر انجام میده. شما دیدین که ما 22 فابریکه مواد مخدر در منطقه موساقله و باغران با حمایت هوایی ایالات متحده امریکا از بین بردن و همینطور در بدخشان، در فاریاب، در ننگرهار و در مناطق دیگه مثل فرا و اینها همه فعالیت ها ادامه داره. امیدواری ما و تصمیم ما در افغانستان این هست که باید در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت هایی که ما دارن استفاده بکنین و امیدوار هستیم و هم مصمم هستیم که در آینده موفقیت و مردم افغانستان
همینجا رادمنش محترم
طالبات چی میکنن چی میخوان؟
راتمنی سه محترم یک استلاس میگه اگر جوان میکشی بکشی من تا عقش نخو امیرم باید ما شما اقرار کنیم در سالهای اخیر در سایه سیاست فشار بالای پاکستان بسیار موفقیت های زیاد نصیب سیاست مدارای افغانستان شد او را باید انکار نکنیم من تا به نتایجی که ما میخواییم منوز نرسیدیم. راتمنی سه محترم یک موضوع را که در این سایه میگیم یک امانگی بین نظامی ها و سیاسی ها بخیرم در افغانستان بکار است که مسائل سیاسی هم قدر که فشار باید زیاد شوه در مورد نظامیان برشان مثلا چیزایی که مورد ضرورتشان است اونا باید تأمین شوه که اگر مواد پیشرفته نداشته باشن نمیتونن در ساحه بسلا دشمن شکست بتن. از این خاطر شما چی توقع دارین چطور یک اماهنگی بین نظامی ها و غیر نظامی ها سیاسی ها و کنفرانس های بین المللی شوه؟ از گپ زیاد کرده یک کمه که نقطه را برنم بد نخواهد شد نیست.
ما تحت رهبری قماندانی اعلی قوای مسلح مسئولیت های خود ادا میکنیم. یقینا مردم افغانستان که در یک وحدت عام و تام در برابر دشمنای خود ایستاد نشوند یقینا که این پروسه مبارزه علیه تروریسم بسیار ادامه پیدا خواهد کرد. یقینا که امو گپی که شما زدین سیاست مدارها و نظامی ها باید در مبارزه علیه همه نابرابری هایی که در افغانستان به وجود آمده و به وجود میاد دارای این موقف باشن و این موقف میتونه اینا رو به موفق موفقیت برسانه، ولی تا جایی که به نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط داره، ما با پلیس، با امنیت ملی و همچنان قماندانی آر اس یا حمایت قاطع، ما با یک هماهنگی در مبارزه علیه همی دو موضوعی که در جلسه لوی درسیزه ها هم طرح شده، ما فعالیت های خود منسجم ساختین و هر روز ادامه داره. مبارزه علیه تروریسم هم ادامه داره و مبارزه علیه فابریکه های مواد مخدر که یگانه راه تمویل تروریست ها هست او هم ادامه داره. و یقینا که همی فرزندایی که در افغانستان بخاطر همی مسائل قربانی میدن، همه عظمی سیاست ندارا و عظمی مردم و عظمی جامعه ما هستن و فرزندای عزیز هستن، و باید هم این فرزندای خود حمایت بکنن تا ما بتوانیم برای صلحی که همیشه آرزوی مردم افغانستان بوده و ما هم قلب ما به خاطر صلح همیشه تپش میکنه، ما را همکاری بکنن. و این همکاری میتوانه در همه عرصه ها مفید باشد، چنانچه تا اکنون ما در فاریاب، در سرپل، در کندوز، در بدخشان، ننگرهار، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا و همچنان در فرا و هلمند ما تأثیر از این همکاری ها را دیدیم و این همکاری ها باعث این شده که فرزندانشان در مبارزه علیه تروریسم از ظرفیت های خود به شکل خوبش استفاده بکنند. و ما امیدوار هستیم که کشور همسایه ما یعنی پاکستان هم بدانه که بدون صلح در منطقه و افغانستان، صلح در پاکستان هم به وجود نخواهد آمد و منطقه اگر همیشه به اضطراب باشه، یقینا که پیشرفت و مسیر انکشاف هم در این کشورها چون همه با هم ارتباط دارن با مشکلات مواجه خواهد شد.
بله محترم جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بسیار تشکر از اشتراکتان. از شما خداحافظی میکنیم، گفتن که جای دیگه کار دارید.
بله جنرال صاحب، مننه دی یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه ول تاسو سره شریک کړو چې د ازادي راډیو د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړی دی. ګلمیران عثمان خیل کې غونډه ډیره شوې دی خو نتیجه معلومه نه ده. د بیا وړاندل کې دا ځل هم کومه نتیجه غونډه نه لري، ځکه چې پاکستان نه غواړي یو پرمختللی او باثباته افغانستان په گاونډ کې ولري. فیض الله نور فیضان له خوست لیکي کومه د لویو درسیزانو غونډه چې کابل کوربه وو، د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره یو مهم چانس و. احمد شاه خاکسار لیکي باد له سلامه کسل غونډې هم وسی چې پاکستان پکې وي کومه لاسته راوړنه به ونه لري. حزب الله مشال لیکي دا غونډې ډېرې شوې، د پاکستان نوره زموشتمه له پاکستانه نشته، ځکه چې په کومه غونډه کې پاکستان ګډون کوي هغه غونډه بې نتیجې ده. او یو شمېر نور اوریدونکو د دری فیسبوک هم پیغامونه راڅخه کړي. نظر صاحب زما مخې ته دا پڼه نه ده خلاصه، وروسته به ورسره شریک کړو.
بله او هم اگر فرصت بخیر اون را میخوانیم. خب آل زازی صاحب، شما اگر بعضی از سوالا را یادداشت کرده باشین، مثلا یک شنونده ما از جرگه بین الافغانی ها صحبت کردن، وار اگر کوتاه کوتاه جواب بدین زازی صاحب.
بله ما در مباحثی که در رسانه دیگه داشته بام، بحث مذاکره یا صلح، ما تاکید به ای دارم که ای باید برای اقوام محترم افغانستان باید گذاشته شود. ما تا مثال هم دادیم، در بسیاری جاها ساختارهای مردمی از بین رفته، ولیکن در بسیاری جاها ساختارهای مردمی بجا ماندن. ما مثلا یک روز گفتم که امیر به سمت لوی پکتای ما اجازه بتن، ما امیر مدیریت کرده میتونیم و همکاری از دوستان لوی ننگرهار و لوی قندهار ما میتونیم که یک سازماندهی کنیم، یک مدیریت کنیم و یک شورای صلح واقعا مردمی را باید ما ایجاد کنیم. این صداها را ما داشتیم، متاسفانه که این صداها خاموش میمانه و کسی مو طرح و صدای ما را گوش هم نمیگیرن. این بسیار موثر خواهد بود تا او که این شورای صلح که خودشان دخیل جنگ بودن. یک مشکل بسیار اساسی را نظر صاحب ما بر شما بگویم صاحب. ببینین طالبا ادعا میکنن که خارجی ها امریکای ها کشور ما را اشغال کرده و جنگ علیه ازیا حق مشروعی ماست و ما بخاطر ازی می جنگیم. حکومت هدا میکنن که نخیر، ما از افغانستان دفاع میکنیم، از مردم افغانستان دفاع میکنیم، شماها شما را خارجی ها و کشورهای همسایه ما تمویل و تجهیز میکنن، روان میکنن، مردم ما را میکشن و کشور ما را ویران میکنین. اینا میگن که ما برحق هستیم. اینجا یک باریکی داره. دوم، در داخل کشور ما عذابی که چشم همطور واز ماندن بر همسایه ها که چی وقت یک چیزی برشان میرسه، اونا ادعا میکنن که ما افغان نیستم، من نمیفهم، بر ما چوکی بتی و قدرت بتی و فلان چیز کو فلان چیز کو. خب هر کدامشان از مردم ادعای مردم داره که ما مردم استاد است. عجیب است که هر دو جنا اشاره را به خارجی ها میکنن. اگر حکومت میگه پاکستان از خارجی است، اگر طالبان میگه خارجی است، پس یک بود اساسی جنگ افغانستان خارجی است. مگر می افغانایی که در داخل خوب میفهمند که وقتی که خارجی است، همین جنگ که دو برادر هستیم، افغان هستیم، به خاطر خارجی ما چرا باید بجنگیم؟ یک چیز باریکی زیاد داره که مربوط مردم افغانستان میشه، نه به خارجی ها، نه به امریکایی ها، نه به پاکستانی ها. و چیزی که در پهلوی ازی که ما میخوایم که اضافه بسازم، تروریسم. ما همیشه گفتیم که همین نام تروریسم، یعنی مبارزه علیه تروریسم، دیگه از بین ببرین. بیاین یک نام، یا یک جبهه، یا یک ائتلاف به خاطر نظم و امنیت و ثبات منطقه و جهان یک جبهه را جور کنین، یا یک آلی که آمدن امریکایی و امرای دوستا و خارجی و داخلی کلشان، به خاطر نظم، مثلا در نظم و امنیت و ثبات منطقه بحث‌های بسیار فراخ میشن. مثلا من مثال میتونم که پاکستان تا جایی که ما اسناد داریم، شواهد داریم، در هر بحث پشت پرده امرای امریکا یا انگلیس ها، حتی با رئیس جمهورای ما، با بزرگای ما، مسئله دویرنده مطرح میسازن. ای آشکار نمیشه، ای را در مطبوعات مردم نمیگه، ای را رئیس جمهور امان که با در خانه شیشت باز میگه که از من ای را خواهش کرده بودن. خب امی بحث حقوقی است، بیاین خیلیمی بحث حقوقی را چرا جامعه بین المللی نمیخواین در سطح جامعه بین المللی یا سطح منطقی میره مطرح بسازن که برادر پاکستان، امی تو از افغان ها چی میخوایی؟ چی مشکل داری به افغان ها؟ یا مثلا مسئله ایران است، یا مثلا مسئله روس است، مثلا روسیه، امیال روسیه.
ازازه سیب یک استاد بسیار بزرگ داشتیم، استاد میگفت که اگر در یک موضوع سه مثال بتین بسیار زیاد است، اگر یک مثال بتین یک کم میشه، دو مثال بد نیست. از او خاطر بسیار مثال هم نکردیم. ازازه سیب محترم، امی مسائل که شما میگین در هر مورد دیورن باشه یا دیگه موضوعات باشه، اول شرط اساسی یا به نظر شما این است که در افغانستان خود رهبرا و ژورنالیستا و هر کس روشنفکرا اینا خودشان به یک نتیجه برسه؟ مثلا در 15 سال است که این برنامه پیش میبریم، هر متخصص و یا هر رهبر که در این برنامه آمدن، هیچ کدامشان که دو نفر با هم توافق ندارن. وقتی که در افغانستان دو نفر در یک موضوع توافق نتانه، این دنیا که ما چطور میتونه کمک کنه، یا پاکستان چطور کمک میتونه، یا دیگرا؟ از اون خاطر اول ما خود ما در بین خود یک ذره کنار نیاییم، گفته ایرانی ها جور نیاییم، سه بخیلم گپا چندان نتیجه نخواهد داد. چی میگین زازه سه؟
ما کاملا مراشان موافق هستم. ببینیم بسیار موضوعات داغ دیگه هم وجود داره پلوی ازی. مثلا ما بر شما بگویم، وزارت دفاع ما وظایف و مکلفیتاش مشخص است. چرا وزارت دفاع ما در جنگ علیه تروریسم بسیاری وقت تلفات میتاه و شکست میخوره و ناکام میمانه؟ علتش چی است؟ حکومتداری ضعیف محلی. ای باعث شده که اردوی ما در اونجا تلفات بده، اردوی ما در اونجا به حساب به اهداف خود درست نرسه. فساد در حکومت، امی دکانداران که سیاسی خود میگیره، یعنی معاملات دکانداری، ای است که خنجر میزنه از پشت سر سرباز و افسر مرا. یعنی روحی و مورال اردوی ما، منصوبین اردوی ما را ضعیف میسازه. ما در یک بحثی که شما پیش یک چند هفته پیش هم شما داشتم، از وقتی که از برنامه شما برامدم، بر من تلفن آمد، بر من اخطار داده میشد. لیکن ما امیر که تمام ادارات امنیتی را ما شریک ساختم، لیکن هیچ اقدامی نشده که امیر مرا اخطار کی میداد. ببینین اینجا یک ضعف است، یک ضعف مدیریتی است، یک ضعف یعنی معامله‌گری در مابین وزارت داخله و پلیس و اینا است، یعنی تنفیذ قانون، یعنی که قانون درست عملی نمیشه.
دل پاره چه بیرته خپل موضوع تر شو پدی که خوشک نشته چه په افغانستان که بعد ستونزې وي او دا مشکلات وي، لیکن که چیرته دې تر شو بیرته خپل موضوع لري ولاړ نشو د دې لوی درستیزانو غونډې ته کرا وګرځو، که څه هم پدې باندې انتقاد کړي
دغه تا ګوري.
بله مهرباني مهرباني
زه هم دغه ته وایم، وخت چې ما په لوی درستیز په ساته باندې یا د نورو سیمه ایزو امنیتی ادارو په ساته باندې زه دغه یو جنرال ولرم چې هغه په خاورې باندې مین، هغه په وطن مین وي، هغه تنظیمی نه وي، هغه خدای وپیژني، هغه قاطع وي، هغه جرأت ولري، خامخا د مذاکراتو په میز باندې تاثیر لري، مثبت تاثیر لري. هغه جنرالان هم پوهیږي چې ما سره څوک کینی، هغه وزیر د خارجه د نور هیوادو هم پوهیږي چې ما سره څوک کینی. و تاسې عادي درته وایم که تاسې یو جرګې ته ورځئ، په یغه جرګه کې د جګړه مار یو لوری تاسې پوهیږي چې سرټیټی ناست دی، یو غل ناست دی، خامخا هغه تاسې ته معلومیږي. هغه جرأت نه لري، پلار یې دومره جرأت نشي کولی چې هغه موضوعات ته هغه وکړي، اشاره وکړي. دا ډېره زیاته مهمه ده، خصوصا بیا امنیتي ادارو کې. زه په امنیتي ادارو کې موږ د وسلوال پوځ په ادارو کې هغه سي جنرالان باید ولرم چې د نورو لوی درستیزانو سکینی دغه لوی درستیز باید بیگانه چې د سبا ته پروګرامي باید خوب ورکی چې ما په مقابل کې دغه یو جنرال ما سره د افغانستان په یا د سیمې د امنیت په مورد باندې
باندې
زیات رول لري.
بله مننه زازای صاحب. وحید صاحب کتا سو تراشو او بیا هم د همدې لوی درستیزانو د غونډې په ارتباط څه فکر کوي؟ په امنیتي کچه باندې دغه سي یو لوی او پراخه غونډه په کابل کې، آیا د افغانانو لپاره یو بریالیتوب نه دی؟ وحید صاحب
زه فکر نه کوم. بل زما غوري
بل
زه فکر نه کوم چې دا به کوم بریالیتوب وي، ځکه له دې غونډې یو ورځ وړاندې د افغانستان حکومت وویل چې له پاکستان سره زموږ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدي، موږ به په نوي دریځ په نوي د پاکستان سره په نوي تګلاره کار کوو، په سبا یې په کابل کې د پاکستان لوی دریځ ناستی. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان لپاره کوم لاسته راوړنه وي. ګوي ولې واضح خبرې نه کوو زموږ
وحید صاحب؟ وبخښه، هدف یوازې باید پاکستان نه وي. په دې غونډه کې د ازبکستان چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم هیواد دی د یوې استازي برخه درلوده، د قزاقستان استازي چې په منځنۍ اسیا کې ډېر مهم دی استازي برخه درلوده، که چیرته دغه هیوادونه افغانستان سره نږدې شي، همدارس ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان، نو خو دغه هیوادونه هم لکه څنګه چې افغانستان ادعا لري چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، په پاکستان باندې فشار راوستی شي.
زه دا خبره کوم چې لومړی خو دغه هیوادونه پسیمه کې په ځنګړ ډول د افغانستان په سولې او ثبات او د غرض د افغانستان په جګړه کې د افغانستان په نامنۍ کې کوم اساسي رول نه لري، تر دې برعکس دوی اندېښنه لري هغه څه چې افغانستان کې تیریږي. په ځنګړ ډول مامخ کې اشاره وکړه، د روسیې ځنګړ استازي رزي واضح وایي چې په افغانستان کې کوم نامنۍ روان ده، البته هغه طالبان نه خي یاد ساتي، ځکه چې له طالبانو څخه یو ډول اطمینان ورته ورکړل شوی دی. هغه داعش کې چې ګواکې د امریکانو پروژه د منځنۍ اسیا د نامنۍ پر انتقالوي. په دوی ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیس کی په د یو مرکه کړي و، د ډیر واضح ویلي چې ملګرو ملتو تم رسمي دا خبره کړي وي، د افغانستان حکومت چارواک سره شریکه کړي، د امریکانو سره شریکه کړي وي. په کابل کې مې د یو نامه مشر ته بیا بیا دا خبره کړي، استاد مورته سپارلی چې په افغانستان کې ناپیژندل شوی الوتکه وسلوال لګدوي، وي هیڅوک نه حاضرېږي په دې تړاو ځواب وي. نو د دې معنی دا ده چې روسیا د روسیې سیول لاندې د منځنۍ اسیا هیوادونه غوی حتی د خو پریک د چې په امریکانو شکل لري، د دوی په هدف او په نیت باندې شکل لري، هغه د حتی د افغانستان په حکومت باندې شکل لري. د ډاډمن نه دي چې ګواکې د افغانستان حکومت هغه څه چې منځنۍ اسیا ته د نامنۍ انتقال بلل کیږي دغه مخه دی ونیسي، یا لږ تر لږه د افغانستان حکومت له دې سره موافق نه وي. په دې اساس ستونزې ډېرې زیاتې دي، یعنی دغه سین نه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ دفاع وزارت ویاند ورته اشاره وکړه. د پاکستان مسلې ته راګرځم، د پاکستان سره زموږ مشکل دا نه دی چې سوء تفاهم دی د خبرو له لارې حل کوو، یعنی مشکل دا نه دی چې پاکستان ته ورځي لکه زموږ امنیتي چارواکي چلاړل چې ګواکې په کابل کې دغه وحشیانه برید چې وشو په په دغه ځای کې د پاکستان په دغه سیمه کې دغه مدرسې یا دغه مرکز څخه پلان شوی و. دای معلومات دی اسناد پاکستان تر دې پر مخ یعنی په دې مسله تر مخ ډیر ښه پویږي. حتی هغوی پکې دخیل دی، هغوی په پلان جوړونه کې مرسته کړې ده، تجهیزات ورته برابر کړي دي، روزلې دي، نو هغوی تر مخ ډیر ښه پویږي چې د ترهګرو مرکزونه چیرته دي، چیرته روزل کیږي. په دې اساس د پاکستان سره زموږ مشکل بل دی، هغوی له وسلوالو د خپلو ستراتیژیک اهدافو لپاره استفاده کوي. یعنی کوم سوی تفاهم نشته چې موږ د خبرو له لارې حل کړو. په دې اساس هغه اساسي باس چې پاکستان باید له واقعي فشار سره مخ شي، موږ هغه ته باید راوګرځو چې هغه په دغه خبرو باندې نه کیږي. حتی زه تاسو ته خبره کوم، د روسي خبرې وګورئ، سړي دی او افغان په توګه زړه درد وکړي. پاکستان اعلان وکړ چې موږ 20 کسان د حقانی شبکې 20 کسان د افغانستان حکومت ته وسپارل، بندیان ومني ول د افغانستان حکومت ته وسپارل. ورسته معلومه شو چې د 20 عادي افغانان و چې د اسناد او نړیوالو لامل اخوته وختي وو. بیا د افغانستان حکومت د دې لپاره چې ډیر شرمیدلې وو، حتی د موضوع رسنیو تر اونې استل ځکه د خملنډي وهل د افغانستان.
البته د افغانستان حکومت د خبر ازادي رادو سره رد کړي و او د پاکستان د فشار پورې تاسو
وې.
بله رد کړي و، خو منفي شوله د پاکستان تر فشار پورې. د پاکستان د حاکم مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون ازادي رادیو ته وویل سي نړیوال فشارونه په دوی باندې ډیر زیات او همدې لپاره د جماعت داوا او فلاح انسانیت ماسسې باندې بندیزونه لګولې دي. یعنی پاکستان هم داسې نه دی چې تر فشار لاندې نه دی. برعکس، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د لوی درستیزانو غونډه هم یو ډول په پاکستان باندې د فشار لامل شوې نه ده، باید شوې نه ده؟
کور وروره که حقیقتونه وایو او حقیقت وایو، دا د دنیا یو 15 کلن ماشوم هم اوس پوهیږي چې هدف څه دی. اخونزاده صاحب چې پوښتنه وکړه، د کلکان او اختری صاحب چې پوښتنه وکړه، او همچنان بل ورور چې پوښتنه وکړه چې تاسو خپل په قرآن شریف ځان خبر کړئ، الحمدلله موږ په خبر یو، هغه زما طالب ورور. نو زه به دا موضوع داسې درته پلا تشریح کړم. یعنی ته فکر وکړئ که د دنیا ټول مریضان جوړ شي، صحت پیدا کی، بیا ډاکټر څه معنی؟ ډاکټر به څه وکړي بیا؟ او که د ټول دنیا تخنیک فعال وي، ټکټر جوړي، موټر جوړي، موټرسکل جوړي، نور شیان جوړي، بیا به د فابریکې او د مستریان د چې زده کړې کړي دي د فار دا و څه وکړي؟ او که په نړۍ کې یو ډاډمن سرتاسري امنیت راشي، بیا به نو د دنیا مشران د سلاو مارکیټونه په چا باندې ګرم وساتي؟ پر چا باندې به وپلوري؟ چیرې به خرڅ کړي؟ او که ټول جنجالونه په دنیا کې ختم شي، بیا به د دنیا اربابان یا ملکان د چا څخه باج واخلي؟ اصلي خبره خو معلومه ده، اصل کې خو د ټول امریکا ته معلومه ده چې تروریزم څوک تمویلی، څوک ورته امکانات برابرۍ، مصارف یې څوک ورکړي. شپږ دېرش میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل، هغه په څه باندې مصرف شول؟ هغه د څه دپاره وه؟ دا باندې موږ ټول پوهیږو، ځکه موږ دا یوه مرحله د جهاد په وخت کې هم تیره کړې ده. دې سره زه خپله ډېر بلد یم. دوهم، د امریکا سره په دې خوا پاکستان تر هر چا خبر دی، دې ته ضرورت نشته چې زموږ حکومت زموږ مشران ورسي هلته ورته ځایونه وشي. اصلي خبره دا ده، اصلي مشکل دا دی چې دغه جنگ روان شوی د اهدافو دپاره دی، د ابر قدرتو، د طویل المدت او کوتاه مدت او متوسطو اهدافو دپاره دی. په دې باندې موږ پوهیږو، سر مو خلاصیږي. آی کاش ته وګوره، زه اول دا پړه پر هیچ چا نه اچوم. په اول قدم کې زموږ پر خپل سیاسیونو باندې دا پړه اچوم، هغه که هر څوک دی، هغه که سیکولر دی، که مذهبي دی، هغه که طالب دی، هغه که روشن فکر دی. پر 15 کاله کې چې د نجیب حکومت سکوت کړی دی، موږ په یو ملي اجماع نه یو توانېدلې. زموږ البته ملت توانېدلې دی، ملت قرباني ورکړی دی هر وخت، اما زموږ سیاسیون د ګوتو په شمار هر څوک چې دی زما د فار استثنا لري، هغوی دغه جرأت تر اوسه نه دی پیدا کړی، اخلاقي جرأت. البته چې دی د چوکۍ او د موقف تر قرباني تیر شي، سرچین د دې ملت دپاره یو واحده اجنډا ولري او یو ستراتیژي باندې کار وکړي، بیا په هغه وخت کې موږ د امریکا سمګل، امریکا خو د خپل ملي ګټو لپاره راغلي ده، لګیا ده په ټول دنیا کې. پاکستان به هم خپل ګټې لټي، ایران او روس به هم ګټي، البته افغانان خپل کار خانګي د 15 کال نه دی کړی. هغه چې هر څوک دی که واقع تو ګوته ونسو اشتباه سخت اشتباه هغه خلکو کړی ده چې روسان یې راوستل دلته د خدای په دین او د خدای په قران پرمختګ لازم ونه بالي او د کمونیزم په فلسفه پرمختګ لازم ونه بالي هغه هم سخت اشتباه وکړه دغه خلکو هم سخت اشتباه وکړه چې پر خدای ته کې ونه درلودل دا یې ونه غوښتل چې خپل افغانان لاس سره ور خپل وطن جوړ کړي امریکایان دلته راوستل دغه سر په څنګ کې ډیر بلای نور هم راوستي اوس بیا دا یو خبر کوم په دې باندې په شواروزو بحث کول غواړي اصلي خبره دغه ده چې زموږ سیاسيون زموږ مشران هغه کده تنظیمو جهادي مشران دي هغه که هغه افغانه او اشتغانه یعنی اته چې په حضرت ایران کې اوسي او په حضرت پاکستان کې اوسي او نور هم هغه په خواني خلکی پرچمي او
دې خبرو ته به دوام ورکو.